السلام علیکم ستړي مشه زه سفی ولاستان ځایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سیمستر نن د نجونو لګډون پرته پیل شو یو شمیر محصلان د نجونو په زده کړو بندیز د اندېښنې وړ بولي او په ټولنیزو شبکو کې د ولیک په خبرولو سره له نارینه محصلانو هم غوښتي چې تر هغو د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته نه وي رسیدلی دوی د هم ټولګیو ته نه ځي درې میاشتې مخکې چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو یو شمیر محصلانو د یا ټول یا نه شعار په ورکولو سره وویل چې د نجونو پر زده کړو بندیز تر لرې کېدو پورې به پوهنتون ته ولاړ نه شي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویاند که څه هم تازه په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل چې کله به دوی د نجونو پر لوړو زده کړو بندیز لرې کوي خو مخکې ویلي وو ښځې او نجونې مکلفې دي چې له شوي امر اطاعت وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو په سرغړونه کې د بشری حقوقو په برخه کې بیرحمانه سرغړونې دوام لري د ادارې یو اعلامیه چې پرون ناوخته خبره کړې لیکلي په مقرره ډول د طالبانو لخوا له بشری حقوقو د سرغړونو او د دوی لخوا شوي جرمونه مستند کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له لوري د خپل سرو نیونو په دوام هم اندېښنه ښودلې ده د طالبانو حکومت د بخښنې نړیوال سازمان څرګندونې رد کړې دي د کابل ښار ځینې اوسیدونکي او موټر چلوونکي په عمومي سړکونو د طالبانو له ناسم چلند شکایت کوي دوی وایي طالب وسلوال په ښار کې په لوړ ماډل او دولتي موټرو کې ګرځي او د ټرافیکي قانون خلاف تګ راتګ کوي دوی وایي شخصي موټر سره د ټکر پر مهال موټر چلوونکو ته ګواښونه هم د طالبانو لخوا کیږي او توهینوي خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هیڅوک د خلکو او موټر چلوونکو د زورولو حق نه لري او خلک باید د داشان قضیو په اړه خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسیون ته وسپاري د ایران مشر علي خامنه‌ای د خپل هیواد له حکومتي چارواکو وغوښتل چې په خوندزیو کې د زهرجن غاز شیندونکي ونیسي او سخته سزا ورکړي خامنه‌ای دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د زده کوونکو میندو پلرونو غوسه څرګند کړه خو د ایران د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال مجید میر احمدی دا ډول پیښې وړې وبللې په ایران کې له شاوخوا درې میاشتې راهیسې سلګونه نجونې په زهرجنو غازو مسمومې شوې دي د بنگلاديش چارواکي په خپل یواد کې د روهینګیا مسلمانانو په ستر کمپ کې د ورلګیدو د علت په اړه څېړنې کوي د دې پیښې له کبله چې پرون یکشنبه وشوه 2000 کډوال به سرپناه شول د ځایي چارواکو په وینا په دې پراخه ورلګیدنه کې چاته مرګ ژوبل نه ده اوښتي په بنگلاديش کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو ان ایچ سی آر په څو ټویټونو کې ویلي د روهینګیا کډوالو د کمپ رضاکارانو د اوروژنې هڅه وکړه او د دې کمشنر او نورو همکارانو ملاتړ کاوه په تیرو څو لسیزو کې له میانمار یا پخوانی برما تر یو میلیون ډیر روهینګیان مسلمان ان بنگلاديش ته کډه شوې دي لږې ډلې اول لکو څلويک زره د 2018 کال اگست رئیس بنگلاديش ته ورسته لاغه واوختل چې د میانمار پاوز د دوی په وړاندې ځپونکي اقدامات وکړل د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په نیویارک کې له دوه اونیو کوټلي خبرو وروسته د سمندرونو د ژوو پر خوندیتابو موافقه کړې اسوسییټډ پریس خبري اژانس په دې اړه په خپل راپور کې ویلي د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا موافقه د سمندرونو د ژویو د ساتنې په برخه کې یو لوی ګام ګڼل کیږي د راپور له مخې کله چې په 1994 کال کې د سمندرونو د قانون کنوانسیون تصویب او نافذ شو د سمندرونو د ژوو حقوقي مفهوم چندان تثبیت شوی نه و او په تیرو دوه لسیزو کې په دې اړه ډېرې خبرې وشوې خو نتیجې ته ونه رسېدې او د بالیوود یا د هندی فلمونو وتل ستوري امیتاب بچن ټپی شوی دی هغه په حیدرآباد کې چې د هند په جنوب کې دی د یو فلم د شوټینګ پر مهال په سینه باندې ژوبل شوی دی ډاکټرانو هغه کتلې او ویلي دي چې تنفسي ناروغي ورته پیدا شوې وه روغتیا پالانو امیتاب بچن ته د څو اونیو د استراحت او رخصت وړاندیز کړی دی اتیا کلن امیتاب بچن په څه باندې 200 فلمونو کې کار کړی او په ټوله نړۍ کې میلیونونه مینوال لري خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو ته ورشي او دا خبرونه هلته هم ولولې وسم د پروګرام د مطالبو معرفي د سړو سیمو د پانتونونو په سر لنای سمستر نن د نجونو لګډون پراته پیل شو نجونې څه وایي
زه اوس دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشته سوی دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي
په پاکستان کې د ترګری سره د مبارزې په برخه کې د امریکا او پاکستانی پلاو خبرې پیل شوې دي په دې اړه هم درته ریپورت لرو چې د ایران مشر علي خامنه‌ای په دغه وخت کې د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو په اړه غوسه ښودلې
درباره اینا اشد مجازات باعث اجرا بشه چون یک جنایت کوچکی نیست
د سپورت لنړی
د پاکستان غوره لیگ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل الحق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
اول کې به ورشو د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلیدو په ارتباط باندې ریپورت ته چې د راپورونو له مخې نن پیل شوي دي، خو نجونې پوهنتونونو ته لا هم نه دي پرېښودل شوي. همایون هیواد په دې اړه باندې ریپورت لري.
د کابل په ګډون د سړو ولایتونو په سرلنۍ تحصیلي سمستر نن د نجونو له ګډون پرته پیل شو. ځینې محصلان وایي د زده کړو په بندیز دوام راتلونکي ته اندېښمنې کړي دي. د بلخ پوهنتون د ارواپوهنې پوهنځي محصله مدینه قاتم صدیق وایي سږ کال ځکه ورته دردونکی دی چې نجونې پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري.
په خپلو سترګو وینو چې هلکان درس ته ځي او چپټرونه ورسره وي، خو نجونې د یو پوچ ذهنیت له امله نشي کولی درس ووایي. هغه کوترو ته پاتې شوی یو چې وزرونه یې راټرلی دي.
د نیمروز ولایت یو محصله چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د اقتصاد پوهنځي پنځم سمستر پای ته رسولی وو او هیله یې درلوده چې ژر تر ژره خپلې زده کړې پای ته ورسوي، خو د طالبانو حکومت یې دا هیله په اوبو لاهو کړه. دا محصله په زده کړو د طالبانو بندیز د علم او روښنایۍ خلاف اقدام بولي.
زه اوس دغه طالبان څخه دغه پوښتنه لرم چې د شریعت په کوم برابر او په کوم ځای کې نوشتل شوی دی چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي؟ آیا دوی هغه اسلام ته عقیده لري چې موږ عقیده لرو، یکه د دوی اسلام جلا دی؟ د یو خوا څخه وایي شریعت، د یو خوا څخه مخالف د شریعت در دوی کار کوي. د جامع جهاني سره زما غوښتنه فقط دغه دی چې زموږ حمایت دی وکړي، زموږ ږغ دی وټول هیوادونو ته ورسوي چې موږ اوس په څه شرایط کې یو. موږ خپل د حق پسې یو، خپل حق غواړو او خپل حق وچاتم نه پریږدو. دا زموږ انساني او بشري حق دی.
دا محصله له نړیوالې ټولنې او بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره په اوسنیو واکمنانو فشار راوړي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشت کې نجونې تر بل امر پورې پوهنتون ته له تګ څخه منع کړې، خو اوس چې بیا تحصیلي کال پیل شوی، هیله وه چې نړیوالو او کورنیو غبرګونونو او غوښتنو ته په ځواب کې به طالبان د نجونو پر مخ پوهنتونونه پرانیزي. په ورته وخت کې د کابل پوهنتون یو شمېر نجونو محصلانو په یو سرخلاصي لیک کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی، غوښتنه یې کړې چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي. د نجونو له نارینه محصلانو هم غوښتي لکه څنګه یې چشمنه کړې وه، د نجونو محصلانو تر څنګ به تر هغو پورې درېږي چې نجونې هم پوهنتون ته لاړې شي، په خپله ژمنه دې ودرېږي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصله شفیقه فرامرز وایي نجونې محصلانې خپل ټول وس کوي چې په دوی د زده کړو لګول شوی بندیز لرې شي.
لومړنۍ طرحه دا وه چې د اوناس طبقې محصلین به د پوهنتونونو تر مخې د کتاب پر ویلو او د کتاب پر مطالعې خلکو ته دا ښکاره کړي چې دوی به هېڅکله د خپل درس او تعلیم او تحصیل څخه لاس وانخلي. دویمه طرحه دا چې د سکور محصلینو ته راجع کېږي، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، د اعلامیې خپرې کړې وې او ویلې وو چې دوی به درسونو ته حاضر نه شي. موږ غواړو د قلمونو پر توزیع او د نامو په توزیع دا پیغام دوی ته خپور کړو چې دوی خپل کړي هوډ ته عملي بڼه ورکړي او زموږ تر څنګ ودرېږي، زموږ څخه حمایت وکړي.
په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل عبدالرحمن همت وایي د پسرلنی تحصیلي سمستر د پیل په لومړۍ ورځ ډېر کم شمېر نارینه محصلان پوهنتون ته لاړل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ټول نارینه زده کړیالان د کابل پوهنتون راوختل شوي و خپل ټولګې ته، خو موږ د هغه شعار تر شتر لاندې چې یا ټول یا هیڅوک پوهنتون ته لاړو نه، صرف د پوهنتون په مخه کې را تیر شو، درې واړو دروازو ته لاړو. محصلین په ډېر کم تعداد باندې راغلي وو. بیګا په ګروپونو کې هم د خویندو لخوا نه یو پیام لاس په لاس کېده چې له ټولو غوښتل شوي وو تر څو د پوهنتون ته دروازو راشي او خپل حق وغواړي، که پوهنتون ته داخل ته پرې نه ښودي، دوی د پوهنتون شاوخوا ساحو کې اوسي، خپله مطالعه دی وکوي.
و موږ غوښتل په دې اړه چې د نجونو په لوړو زده کړو بندیز به کله لرې شي د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر هم ولرو، خو ویاندې زیولا هاشمي زموږ اړیکې ځواب نه کړې.
د پوهنتون استاد اغلې محموده تقوا له دوی مو هیله کړې و چې راشي پروګرام ته. اغلې تقوا مننه چې راغلې. نن راپورونه و چې سړو سیمو کې پوهنتونونه شروع شول نجونو پرته، په دې اړه باندې خپل نظر کړه ته وایي څه حس لري؟
سلامونه ټول قدرمن وو او نظر په دې اړه یو خزینه استاد چې اتلس کاله درس لوستی وي، زحمت ایستلی وي، نو هغه به څه نظر ورکړي؟ کله احساس پوښتئ، زما احساس ممکن د هغو شمېر ښځینه استادان او محصلینو په څېر وي چې کلونه کلونه یې درس لوستی دی، زحمت ایستلی دی، خو نن ورځ یوازې نارینه استادانو ته د تدریس اجازه ورکړل شوله او نارینه محصلین د زده کړو لپاره راوغوښتل شوله، او ښځینه استادان او ښځینه محصلین له دې پروسې څخه محرومې دي. دا زما احساس دی. او نن ورځ زه له خپلو اکثرو همکارانو سره چې دوی د ریاست تر کچې پورې مسؤلیتونه مخکې وړي وو، البته په پوهنتون کې ورسره په اړیکه کې شولم، یعنی د دوی احساسات زما په څیر وو، دوی هم خفه وي، ولې موږ څه نه شو کولی؟ حال دا چې وګړي په حکومتونو باندې حق لري چې خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي. حکومتولي همدې ته وایي، حکومتولي بل څه ته نه وایي. حکومتولي دې ته وایي چې د خلکو لپاره د کار خرابې په حرکت راولي، خپلو وګړو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي، خپلو وګړو د تحصیل کچه او د پرمختګ کچه لوړ کړي، ولې متاسفانه مونږه برعکس روان یو.
اغلی تقوا، د نجونو سره په تماس کې یاست، هغوی څه وایي؟ د هغوی څرګندونه څه دي که مستقیم تاسو سره خبرې کړې وي، خصوصا د دغې ورځې په خاطر باندې؟
بالکل، زه له خپل اکثر محصلینو سره چې موږ مختلف فون په واتساپ کې لرل، د هغې لارې موږ کول، خپل محصلینو ته تدریس کول یا به هم ورته لارښوونې کولې. نو خپل اکثر محصلینو سره زه په اړیکه کې یم، که ښځینه محصلین دي که نارینه محصلین دي، نارینه محصلینو ته تعصب څرګند کړی دی، هر یو مت تسلیت ویلی دی چې استاد موږ په دې وضعیت سخت خفه یو، او ښځینه محصلینو نو تاسو پوهیږئ چې اکثریت ته دا ویل دي چې استاد که پوهنتون شروع شي نو موږ به څنګه کوو، څنګه کولی شم زه پرته له فاکولټې څخه ورسېږم او خپله ساویه او خپله پوهه باندې کار وکړم؟ آیا د بدیل لارې نورې څه دي؟ یعنی مختلف مسجونه یې ماته کړي دي چې دوی حداقل ځان ته تسلي ورکړي زما په خبرو باندې، چې یعنی زه ورته داسې خبرې وکړم چې صبر دې وي او لا هم وخت شته دی، ولې زما سره هم داسې الفاظ نه وو، یعنی زه خپله هم زما سره داسې الفاظ نه وو چې ما دوی ته ډاډګیرنه ورکړې وای.
ډېره زیاته مننه کوم اغلی محموده تقوا چې خبرې مو راسره وکړې. البته د سړو سیمو کې د پوهنتونونو د پیلېدو چې له نجونو پرته نن پیل شوي دي، په دې اړه مو د پوهنتون له استاد اغلی محمودې تقوا سره خبرې وکړلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سین څخه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول شي سی وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي، موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
همایون هیواد پاکستان په قربتوب د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ویل کیږي چې نن امریکایي پلاوی پاکستان ته تللی دی، هلته خبرې پیل کړي دي. دغه مسلې جزئیات هم کرا سره شریک کړئ مهرباني.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 15مه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له یو پلاوی سره د ترګری د عمومي غوښ پاړه چې دواړو هیوادونو ته متوجه دی، د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. دا ناسته چې د دوشنبه په ورځ پیل شوه، د سه شنبه په ورځ به هم دوام وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه هیوادونه بل ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل نظرونه او تجربې شریکې کړي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه د امریکا او پاکستاني چارواکو څرګندونو ته په کتو، ځینې افغان سیاستوال او شنونکي د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا ناسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د خطر یو زنګ او په سیمه کې د یوې نوې لوبې د پیلېدو نښه بولي. سیاستوال او د تېر جمهوري حکومت د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي د ترهګرۍ په برخه کې د امریکا او پاکستان مخکینیو اندېښنو ته په کتو، دواړه هیوادونه غواړي چې طالبان له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې له دې دواړو هیوادونو سره همکار وي.
طالبان لپاره د خطر زنګ ځکه دی چې طالبان یا باید پاکستان او د امریکا سره لاس یو کړي او د غټولو توریستي ډلې چې کوم یو دي د دې په ضد باندې عملیات شروع کړي، کغه ټي ټي پی ده، القاعده ده، داعش ده، ای ټی ایم ده، ایومی ده یا نور دي، او کنه وی نو بیا امریکا او پاکستان به د د طالب په ضد باندې فعالیت او اجرات به شبکې سره.
شاه محمود میاخیل وای پاکستان له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د یوې بلې لوبې په تکل کې دی چې هڅه کوي د لویدیز ملاتړ هم را خپل کړي، خو ښاغلی میاخیل دا لوبه د سیمې او ټولو ښکېلو هیوادونو په خیر نه بولي. د چارو شنونکی اسحاق اتمر هم وایي له سیاسي او مالي ستونزو سره مخ د پاکستان حکومت غواړي چې د یوې لوبې په رامنځته کولو سره خپله بقا تضمین کړي. ښاغلی اتمر زیاتوي له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم لوبې ته د امریکا په پښې راکاږلو سره پاکستان هڅه کوي چې د دې هیواد مالي ملاتړ خپل کړي.
په دې کې د دوی دوه نیت دی، یو دا چې دوی به دا خبره کوي چې دلته القاعده هم دی، داعش هم دی، دا ټول نړۍ ته خطر دی، په دې باندې به د امریکا نه پیسې اخلي. بل دا چې دا جګړه به دوی اوږدوي، تر څو چې دا اوږدېږي دوی همغومره احتمال او امکان لري د دې نه چې دغه د دې بجټ او پیسې ترلاسه کړي.
د امریکا او پاکستان حکومت تر دې مخکې هم په افغانستان کې د القاعده، داعش او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د نورو ترهګرو ډلو په شتون اندېښنه ښودلې وه او د طالبانو له حکومت څخه یې غوښتنه کړې وه چې د دوحې د تړون د ژمنو پر بنسټ د دې ډلو په ځپلو کې ونډه واخلي. خو طالب چارواکو بیا تر دې مخکې په افغانستان کې د هر ډول ترهګرو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد استعمال شي. خو په کابل کې د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې ویلي وو چې طالبانو لا هم له ترهګرو ډلو سره خپلې پخوانۍ اړیکې نه دي پرې کړې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په راپورونو کې به مو اوریدلی وي چې د ایټالیا په جنوبي سواحلو کې د یوې کښتۍ په ډوبېدو کې ګڼ افغانان مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې دوه دېرش افغانان د ایټالوي چارواکو په حواله باندې چې په دغې پیښه کې مړه شوي دي، او د تازه رپورټونو په اساس باندې په مړو شوو کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یوه پخوانۍ ویاند یا نطاقه اغلې تورپیکۍ امرخیل هم شامله وه. په همدې اړه باندې فرشتي مرسل یو ریپورت جوړ کړی.
د ایټالیا په اوبو کې د کډوالو د یو کښتۍ له ډوبېدو یوه اونۍ وروسته اوس خبر ورکړل شوی چې په دې پیښه کې افغان خبریاله تورپیکۍ امرخیل او د هغې د کورنۍ درې غړي هم مړه شوي دي. د میرمن امرخیل خپلوانو رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې پر میرمن امرخیل سربیره د هغې میړه، زوی او وراره مړه شوي دي، خو د عایشې په نوم لورې لا هم نادرکه ده. د افغانستان د خبریالانو شورا د میرمن امرخیل مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ستره ضایع بللې او له خبریالانو یې غوښتي چې بهر ته د تګ لپاره له قانوني لارو کار واخلي. د دې شورا مشر افیز الله بارکزی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې شته محدودیتونه دوی له هېواده وتلو ته اړ کړي دي.
د اوسنۍ حکومت دغه شرایط چې راوړي دي چې دوی په کورونو کې پاتې دي، یعنی تحصیلات کړي دي، ډېر مشکلات لیدلې دي، متاسفانه همدا اوس په کور کې ناست دي. دوی مجبور کېږي چې د راتلونکو د خاطره باید یو چیرته به لاړ شي او آزاد ژوند به اختیار کړي او شرایط اقتصادي هم برابر شي. اصلي عمل دا دی چې دا شیزنه ژورنالیستان هم غواړي چې خارج ته ولاړ شي.
هڅه مو وکړه چې د تورپیکۍ امرخیل د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون یو شمیر کارکوونکو د میرمن امرخیل مړینه تایید کړه. د دې راډیو تلویزیون یو ویاند او د تورپیکۍ امرخیل نږدې همکار شیر زیاندړ د نوموړي په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان پر رسنیز ډګر کې آغلی تورپیکۍ امرخیل یو ځلانده با استعداده غوره ژورنالیسته با تجربې او خوږ ژبې ویانده وه چې مرګ یې سخت ودرګولو.
د افغانستان د ملي ټلویزیون پخوانی ویاند نور محمد سالک چې دا مهال په جرمني کې ژوند کوي هم په خپله فیسبوک پاڼه د میرمن امرخیل د مړینې خبر خپور کړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ځینو کارکوونکو د معلوماتو له مخې تورپیکۍ امرخیل څه باندې یوې نیمې لسیزې راهیسې د دغه ټلویزیون په خبري او نورو تولیدي خپرونو کې کار کړی دی. په افغانستان کې یوې خبریالې سومان رحمتي د ناقانونه کډوالۍ په اړه د میرمن امرخیل مړینې ته په اشاره سر ازادي راډیو ته ویل چې د ښځینه خبریالانو دا وضعیت په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت پایله ده.
خزینه خبریالانه د طالبانو له واکمنۍ وروسته ازادي نه لري. ورسته تر بلې د مونږ لپاره د کار ساحه محدودیږي. دا محدودیت د دې لامل کېږي چې اکثره خزینه خبریالانه په غیر قانوني او قاچاقي لارو له هیواده ووزي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې پیښه کې د میرمن امرخیل او نورو قربانیانو د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړه، خو په رسنیو کې د ښځو پر کار د محدودیت ادعاوې رد کړې.
موږ په رسنیو کې د ښځو لپاره کوم محدودیت نه وینو. طبیعي ده چې له نارینه سره د مخ کېدلو په صورت کې حجاب باید په پام کې ونیول شي. اوس په رسنیو کې لکه طلوع، آریانا، شمشاد او راډیوګانو کې ښځې خوندي دي او خپل کار ته دوام ورکوي.
د کډوالو یوه کښتۍ چې ډیری پکې افغانان و اغوښتلې په غیر قانوني توګه د ترکیې له ازمیر ښار څخه ایټالیا ته ولاړ شي، د اګست په اتمه د ایټالیا په اوبو کې ډوبه شوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 80 تنه افغانان وژل شوي دي.
و موردل چې د ایټالیا په جنوبي ساحلو کې په ډوبه شوې کښتۍ کې په لزګونه افغانانو کې یو هم د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی ویان د تورپیکی امرخیل و همداشي بر سره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو پخوانی مسول مرستیال چې مخکې د راډیو رئیس همو ښاغلی عبدالغنی مدقیق را سره په پروګرام کې په ژوندۍ توګه باندې وصل دی. مننه کوم مدقیق صاحب محترم کور مودان چې راغلی پروګرام ته. د اغلی تورپیکی امرخیل د مړینې په ارتباط مهم راپور درلوده چې دا د ګڼو نور افغانانو په منځ کې په ایټالیا کې د کښتۍ په پیښه کې وفات شوې ده. په اول کې غواړم په دې رابطه باندې را سره ووایي چې اغلی تورپیکی امرخیل مو پیژندله، د هغې د شخصیت په اړه کلان راته ووایي.
ډېره مننه ستانکزای صاحب. لومړی خو ستاسو د راډیو له لارې ټولو هیوادوالو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. د خواشینۍ هم خپله خواشینۍ وړاندې کوم چې اغلی تورپیکی امرخیل د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون تقریبا له 2004 کال خپل دندې پیل کړې په ملي راډیو تلویزیون کې، هم د راډیو په برخه کې، هم په تلویزیون کې خبرونه یو څو مهال ویل، او راډیو کې ډېرې ادبي، هنري او داسې ټولنیزې خبرونې مخته بولي. نو د تورپیکی امرخیل او د دې د خاوند درې ماشومانو یو خوریای یو وراره په مرګ باندې چې خبر شولم، بیا په خاص توګه د تورپیکی امرخیل او ټول افغانان چې کښتۍ په ډوبېدو کې خپل ژوند له لاسه ورکړی، د خپلې خواشینۍ او ډاډګنۍ مراتب د دې ټولو پر رایې وړاندې کوم. د تورپیکی امرخیل مرګ واقعا ډېر وزوروله. ما دغه راز موږ همکارانو ته، یعنی د موږ ډېره صمیمي همکاره وه په راډیو کې، وخت زه د نطاقانو مدیر وم، بیا د راډیو د رئیس په میدان ترسره کوله. ډېره صمیمي، ډېره مؤدبه، ډېر یو ښایسته غږ یې درلود او ډېره بااستعداده میرمن وه. ښاغلی
مدقیق، په اغلی تورپیکی امرخیل سر بیره د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون او پټوله کې د رسنیز کورنۍ ګڼ لزګونه خبریالان او ژورنالیستان او غړي وتلی دي، ځینې د تخلیه په وخت باندې، ځینې لاغر او وروسته په سخت قاچاقي لارو باندې. څه فکر کوئ باید دوی ته څه شوي وای چې راحته وتلی وای؟
ستانکزای صاحب، اصلا خو ستونزه یو خو په هیواد کې د نوي نظام له راتلو سره، یعنی په افغانستان کې زما چې په یادیږي درې ځلې داسې حالت راغلی. یو ورې یو ځلې د 1950 کال کې چې افغانان مهاجرت ته اړ شول، یو ځل چې په افغانستان کې مجاهدینو اسلامي نظام راغی، بیا هم در کوم حالت. نو په خاصه توګه د ټول افغانانو او د ژورنالیستانو په اړه اصلا ستونزې ډېرې دي. یو دا چې د ژورنالیست په نوم باندې د آر ایس ایف، دغه راز د ژورنالیستان د ملاتړ ټولنه د امریکا په آلمان کې، په انګلستان کې، د نورو راډیوګانو لکه ساسو راډیو، بی بی سی او نورو برخو کې چاپار کوو، دوی لپاره اکثر همکاران یعنی ډېر مسونه له افغانستانه وتلي دي. هر ملک ته دوی چې هغه ملک وختي و تللي دي. متاسفانه د ژورنالیست په نوم باندې په افغانستان کې ډېرو د رسنیو مسؤلینو، د ژورنالیستانو ټولنو، لدین زنه پیغام چې یو 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 سوداګریز بازار تر جوړ کړی یا د خپل خپلوانو د خپلولي په نوم باندې د ژورنالیست په نوم زه اورم چې 1,00,000 تر 2,50,000 خلکو نومونه ثبت کړي دي چې زه ژورنالیست هم او بهر ته د تګ لپاره. نو ستونزه اصلي په دې کې ده چې د ژورنالیست د تثبیت لپاره تر اوسه داسې یو کوم ارګان نه و چې ژورنالیستان تثبیت کړي یا څوک مثلا بهر ته ځي دوی د مستقطب خاطر باندې دوی ته یې اصلي ډېر لوی ستونزه دا ده. بل د میرمن عمر خیل اتمن خپل تفتلاشي کړی ده له کومه ځایه زه معلومات لرم عمر خیل میرمن عمر خیل ته ترکیې پورې رسېدلې وه او په ترکیې کې ډېر وخت تېر کړ. نو له هغه دې به یې هڅه کړې چې په غیر قانوني توګه په دغه کښتۍ متاسفانه چې ډوبه شوې خپل ژوند یې لاسه ورکړ. نو یوه میرمن عمر خیل رسېد
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی مدقیق کور مودان چې په پروګرام کې را سره یو ځای شو خپل خبرې مو د اغلی عمر خیل او په ټوله کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه باندې را سره شریکې کړې. کور مودان
azadiradio.com.
د ایران مشر علی خامنه ای د ایران چارواکو ته امر کړی دی چې په دغه واد کې د نجونو د خوندزو د مسمومیدو د پیښو جدي پلټنې وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي. لڅو میاشتو راځي چې تنجونی مسمومیږي په زارجونو غاز او دغه پیښې اوس ډیر شوې دي. اسمت ساروان په دې اړه باندې لمک سره ورستي جزئیات شریکوي.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه ای په خپل هیواد کې لتیرو څلورو میاشتو رئیس په شوانځیو کې د سلګونو جنو مسمومی دا نه بخشل کېدونکي جنایت او بل او ژمنې وکړه چې عاملانو ته به سخت سزا ورکړي. د روټرز خبري اژانس راپور لمخې د ایران دولتي رسنیو د خامنه ای له قول نن دوشنبه وویل چارواکي باید د جنو زده کوونکو د مسمومی دو مسأله په جدي ډول تعقیب
کړي.
کشفي ارګانونه او پولیس باید دا تعقیب کړي او د دې جرم ریښې او عاملین یې ومومي. دوی ته باید تر ټولو سخته سزا ورکړل شي ځکه چې دا کوچنی جرم نه دی.
که څه هم له څو میاشتو راهیسې د ایران د نجونو په ښوونځیو کې دا بریدونه دوام لري خو حکومت وایي چې تر اوسه پورې د دې بریدونو د اصلي عاملانو په نیولو بریالی شوی نه دی. د دې ډول پیښو په دوام کې نن دوشنبه په لسګونو ښوونځیو کې زهرجن ګازونه شیندل شوي دي. تر نن غرمې پورې د اندمشک، کیش، شوش، ګدساران، یز، سلماس، درود، لارستان، میانه، تهران، نیشابور او ګڼو نورو ښارونو په ښوونځیو کې بې شمېره نجونې زده کوونکې مسمومی شوي او روغتونونو ته وړل شوي دي. راپورونه وایي چې دا ډول حملې نن کوچنیو ښارونو او کلیو ته هم خپرې شوي دي. همداراز د مسمومیت پیښې د هلوکانو ښوونځیو او پوهنتونونو ته هم غځېدلې دي. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو یو ژورنالیست چې د قم له شاره د مسمومیت د پیښو راپورونه ورکړي وو نیولی دی. ایرانی چارواکي عموما هغه کسان چې نیسي کورنیو او خپلوانو ته خبر نه ورکوي او ډېر ځلې خپلوان په اونیو د خپلو عزیزانو له حاله خبر نه وي. ویرشته چې د دې ډول بریدونو د دوام له کبله به نجونې ښوونځیو ته له تګه ډډه وکړي. د آزادې اروپا د آزادې راډیو د فردا راډیو څنګې راپور ورکړی دی چې د تهران په جنوب کې د یوه ښوونځي له 600 نجونو زده کوونکو د یکشنبې په ورځ یوازې 10 نجونې ښوونځیو ته حاضر شوې او لاړې.
اسمت ساروانو چې په ایران کې د نجونو د ښوونځیو باندې د زارجونو ګازونو د بریدونو په ارتباط باندې موږ ته وروستي جزئیات راکړل. اوس به هم د پروګرام وروستۍ برخې ته راشو. زموږ د ورزشي برخې همکار چې خبرونه جوړوي ورزشي بختیار سایل راسره خبرې کوي. د سپورت نړۍ وروستي جزئیات بل د واورو مهرباني.
د پاکستان غوره لیګ کې پی ایس ایل په سیالیو کې د افغان لوبغاړو ښه پرفارمنس یا کارکردګي لا هم جریان لري. په پرونۍ سیالۍ کې د افغانستان چټک توپ اچوونکي فضل حق فاروقي د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. فاروقي چې د اسلام آباد یونایټډ لپاره لوبه کوي په څلور اورونو کې 25 منډې ورکړې او د لوبې په پیل او مهمو شیبو کې درې مهم لوبغاړي وسوځول. دغه راز په دې سیالۍ کې بل افغان لوبغاړي نجیب الله زدران بیا نیمه سلیزه جوړه کړه. زدران چې د کویټي په لوبډله کې د جیسن رای پر ځای اخیستل شوی د پی ایس ایل په سګنیو سیالیو کې په لومړي ځل ولوبېد او په خپل لومړی لوبه کې 9.5 منډې وکړې چې درې شپږیزې او 15 څلوریزې ووهلې. همدارنګه په دې لوبه کې دوه نور افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې رحمان الله ګربز د اسلام آباد لپاره لوبه وکړه او نوین الحق چې کویټي ته لوبېده هغه یوه وکټ ترلاسه کړه. د ویلو د شي د دې سیالیو د شنبې ورځې په لوبه کې راشد خان بیا د غوره وغزمن لوبغاړي جایزې ګټلې وې. د انګلستان فوټبال پریمیر لیگ په یوې سیالۍ کې د لیورپول فوټبال کلب بیا مانچستر یونایټیډ ته وه د صفر پر وړاندې ماتې ورکړې ده. دغه سیالي د مارچ په 15 نیټه د کابل پر وخت شپې ناوخته ترسره شوه. لیورپول د لوبې په لومړۍ نیمایي کې یوازې یو ګول کړی او خو د لوبې په پاتې نیمایي یا 45 دقیقو کې شپږ ګولونه ووهل. د دوی په ګول وهونکو کې محمد صلاح، کودی ګاکپو او ډاروین نونیاز وو چې دوه دوه ګولونه ترسره کړل. لیورپول لوبډلې د دې سیالۍ تر ګټلو وروسته د نمرو په جدول کې 15 مقام ونیو، خو مانچستر یونایټیډ بیا تر ارسنال او مانچستر سیټي وروسته دریم مقام لري. د افغانستان کورنیو یا گریډ 1 سیالیو په ترڅ کې نن هم دوه سیالۍ ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې ننګرهار بی لوبډلې سی بی 11 ته ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې بیا کونړ لوبډلې چرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده. ورزو لاندو خبرونو ته
د افغانستان پوهنتونونه د ژمي له رخصتۍ وروسته نن پرانیستل شول، خو نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې زده کړې وکړي. طالبانو له واک ته رسیدو وروسته پر ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې یو یې هم د هغو پر زده کړو بندیز دی. د طالبانو دا اقدام د اسلامي هیوادونو په ګډون په درسته نړۍ کې غندل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادو په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو په وړاندې د اقدام غوښتنه کړې. د جرمني خبري اجانس د نننی راپور له مخې د ادارې ویلي دغه هیوادونه باید دا یقیني کړي چې له هغو کسانو سره به انصاف کیږي چې د طالبانو د ناوړه چلند قرباني شوي دي. د ترکیې پولیسو د افغان پناه غوښتونکو هغه بیړۍ د خپلې خاورې ساحل ته یووړله چې د ترکیې او یونان ترمنځ په اوبو کې دوه ورځې ایساره پاتې وه. د ترکیې رسنیو نن راپور وکړ چې د دغه هیواد پولیسو شپېته افغان پناه غوښتونکي چې شل یې ماشومان دي له لالهان د حالت ژغورلي او خپلې خاورې ته راوستي دي. د خبریالانو د ملاتړ سازمان د ایټالیا سواحلو ته نږدې د پناه غوښتونکو په یوه بیړۍ کې د یوې افغان خبریالې تورپیکۍ امرخیل په مړینه خواشیني څرګنده کړه. تورپیکۍ امرخیل د ملي راډیو ټلویزیون ویانده وه. د خبریالانو د ملاتړ سازمان ویلي تورپیکۍ امرخیل په افغانستان کې له محرومیت او ستونزمن ژوند څخه د ځان ژغورلو لپاره کډوالۍ ته اړ شوه، خو ارمانونه نیمه خوا شول.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼه ته ورشئ او دا خبرونه التم او ولولې.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو، یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیسي نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې تر اوسه د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د په رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یوه ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د ده په خبره معنا لرونکې خبرې پیل کړي، خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خوا ته باید د نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي، دا هم وویل چې دا حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویلي چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی. نن په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره دا څېړو چې آیا طالبان به بالاخره د ټول ګډونو حکومت هغه ډول چې د یو شمېر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوالو لپاره د منلو وي جوړولو ته غاړه کېږدي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان پخوانیو حکومتونو ته په پام چې موقتي، مصلحتي، ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونه تجربه شوي، دغه ټول ګډونه حکومت به چې نړیوال پرې ډېر ټینګار کوي له هغو نورو سره توپیر ولري، او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړېدل ممکن دي؟ د بحثمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو ته در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي، کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوي اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامه د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجدید شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي. د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده، تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي. ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بے معنی خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کومه نوې اختراع کاری. هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غوندې د خارجانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هر څوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا بې معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ پردي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دې دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت ده. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً به معنا خبر ده. شکر
منصور صاحب، تاسو په کې څه وایي؟ ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان دغه اوسنیو شرایطو ته په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولی دی، کراته وایي چې اولې اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پرې ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو مېلمنو او همکارانو ټولو معزز، السلام علیکم ورحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې خلک تر سره کوي، که د حکومت اډانه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بل مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړیو انقلابونو تپل شو خونړیو انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي اډانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانیو هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظره وګورو، د اسلامي نظامونو خپله فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والي اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفې پر اساس رامنځته کیږي، هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره وړ او کارنده او رغنده خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفې په اساس کوم نظامونه رامنځته شوي دي، یا هغه اکثر د دیکتاتورۍ، د زور، د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کېده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو، دا باید الهي احکامو په اساس، لکه څنګه چې لاجل خدای جلاله سنو فرمایي چې بے شک خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپارئ، له راس تر قاعده اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت خواږي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت خواږي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک باید د افغانستان رښتینی بچی وي، د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي، او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ خپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي، د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي، دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي، بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي. د دې وطن با ایمانه، با شرفه، با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب مورته اشاره وکړله د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي، تقریبا یوه اونۍ په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره یې وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره، چې په رسنیو کې وویل شو چې عبدالکبیر هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. راشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواده بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره، له پخوانیو د پخواني نظام له چارواکو سره، له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې تر سره کړي، او دغه راز د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه و چې په تېر جمهوری نظام کې په ورستیو کې، البته مخکې له سقوط نه هم، ډیر مطرح کېده، کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي، چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېرې سره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې، په مختلفو ډولونو باندې، خو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. ولې نړیوال بیا ډېر پرې تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کښېني؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېرې ناستې او ولاړې نه دي شوي. منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي، د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي پکار. دلته هماغه منګ غواړو چې جهان او نړۍ منګ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې، او منګ خپل زمينه سازي وکړي تر یو هدف پورې.
خو سعید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه اونشو
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګانې او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استعاره د وګړي پر بنیاد باندې، نه د قوم پر بنیاد باندې، شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فورمال شکل باندې جوړ شوي دي، د یو ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. 150 160 حزب چې راځي شوي دي، معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي، 80% بیرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په شبانه باندې نه ده شوې. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شي نه آمدي شوې دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوې. اخیره
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو لرسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلوده، نړیوالو هم دا فرصت درلوده، ولې هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ کچېته دیموکراسۍ د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت، او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وی، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلی د جلی او الګ د الګ سره واده کول شي، هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه کاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېده چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلې چې هغه ته د خپل پلار په ګیره باندې خندل، او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصادي بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سیدی صاحب هدف ستاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو او هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات و چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د خبرې.
مننه.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پرې شوله، بېرته لږ اړیکه درسره ټینګه شوله. راځو بیا هم دا د توماس نیکلاسن دې خبرې ته چې د که څه هم ویلي دي چې باید د افغانانو تر منځ د ده په خبره معنا لرونکي خبرې پیل شي، خو د یوې ستونزې یادونه هم کړې ده چې که د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې طبعا طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یوه ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده، او یوه ورکه ده، یوه تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسني چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې له ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي ډګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي ډګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور دننه ډیر باوقاره شخصیتونه لرو چې هغوی ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او ارادې لري. هم له هیواد بهر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي، او د خپل اولاد مړی
نیموي او افغانستان ته راليږي، د افغانستان د یوې برخې کله کوچنی وي کله یوي، دا غي د ترقی او پرمختګ او یاد وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یاد او سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغه شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خوند وګنل شي او پر دوی پاندونه وشي. لا غوي سره
هم خبره منصور صاحب، خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د کوټې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبره تاسو کوئ چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغسې یو خبرې ترسره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې د ونډو ویشل وي چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ده ورکول شوې، یا د دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوستل شي، پالش شي، پاک شي، او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه، او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېد یا راټولېږي، او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي. یو وار نه، بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د تور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي، مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متختوي، د هیواد سرمایه متختوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي، او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. موږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري، او خپل قومونه په فقر کې ساتلې دي. موږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په تکلیف په ستونزو کې دي، مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، او د دې ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله بله بله، ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډینګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیت، یو بل په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي دې ته چې دومره بلډینګونه جوړ کړي. نو حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تېر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی و. سعید صاحب، رازو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټول ګډونه حکومت ته غاړه کېږدي، فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي نړیوال به په رسمیت وپیژني؟
بخښنه غواړم، اجازه راکړئ لږ ځله په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې پر نامه نه درې ساعته پر نامه
پوهېږو،
تلګرافي غږیږم، بعضې به وایي چې دا څه وایي له سره.
خو کلان سعید صاحب، بله،
دا افغانستان مسله د حل لار نه لري. د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملي او یو سلسله نور سترو ملي حرکتونو چې نن سبب یې موجودیت اعلان شي، په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې، نه چې مونږ د ملت استازي ورازي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نور ته منګه د حل لارې
شهیدی صاحب زما هدف دا بخنه غواړم طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټول جغرافیه تر کنټرول لاندې ده ولی باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلې دي مخکې تجربه ورکړې یا نور سره کېنی دي او میستر شاه خبرو ته او پراتلونکي د افغانستان باندې خبرې وکړي
چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده خیانت یې کړی ناتوانی یې کړی بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس ولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لاره نه ده د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه ډاکټر سیدی او جناب احمد نه بلکې سیستم فعال شي
منصفانه
د قومونو حل د حل لاره نه ده
منصور صاحب تاسو دغه اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوي چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې له خوا نه راوستل شوی او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مختوري
موږ فکر کوو چې هر فشار وی هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي کاغذ نړیوال فشار وی هم د ارزښتونو پکې په نظر کې ونیول شي او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ کله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو او دا به د نړیوالې ټولنې وستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي طالبانو او ستر چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسيږي او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت پرمختګونو لارې پرانستلی شي تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي د سولې پایدار امن او ترقی خوند واخلي د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقیاتي انقلابونو له مزایاو
مننه منصور صاحب سعیدی صاحب لن کرته وی ډیر وخت نه لرو منصور صاحب هم خپل خبر کوته اشاره وکړه چې د نړیوالو فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي کنه فشارونه بې نتیجې دي خو کراشو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو هم دا اوس د ولس هغې غوښتنې ته چې باید طالبان غاړه ایښوي نه دی ښې نن ټول پوهنتونونه په سړو سیمو کې پرانستل شول خو نجونو ته اجازه ورنکړل شوه آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده
مطمئنن د افغانستان د ولس غوښتنه ده طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول ملت ته مراجعه کول په خپلو اعتقاداتو باندې به باره کېدل نه دي اما د خپلو اعتقاداتو او نسخو مشروعیت اخیستل دي طالبان تمامت خادي طالبان د توپک په زور عمل کوي طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي متاسفانه
ډیره مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوس الله الدین سعیدی او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مورا سره ګډون وکړ بحث مو نن د ټول ګډونو حکومت پر موضوع څرخېده هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس نړیوال پر ډیر ټینګار کوي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشن به کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړو د طالبانو له حکومت یو غوښتل چې یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او د هدف ته رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې مانالرون کې خبرې پیل کړي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم او له خپل تخنیکی همکار طاهر روشان هم مننه چې را سره په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه
دنجل په شونځي کې داول سنسنیولې تر 12 پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیاور حالات د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.